په بجو د ازادي راډیو دی او ساته خبرونه ته خره غلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په وړاندې په غبرګون کې په کابل کې جوړېدونکي یو نړیوال کنفرانس ته د ټیټې کچې استازي استوي. دا وروسته راځي له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد بهرنی چار وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې حقانی شبکه اوس مهال د پاکستان په پرتله په افغانستان کې پیاوړې او فعاله ده. سرتاج عزیز وایي د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې حقانی شبکه ځپلې او له منځه وړې ده. عزیز دا څرګندونې اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر سفر یوه ورځ وروسته پرون پاکستان ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر فرانک والټر شټاین مر د سفر پر مهال یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره ولیدل او د افغانستان په ګډونې ورسره په یو شمیر سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. هندوستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په سپتمبر میاشت کې په کابل کې کېدونکې اقتصادي غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر سر د اعتراض په توګه برخه نه اخلي. په کابل کې د هندوستان سفیر امیر سینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج کابل ته ځکه نه ځي چې هغه په دوو نورو غونډو کې مخکې له مخکې مصروفه ده. د ده په وینا دوی په دې اړه د روانې میاشتې په سر کې افغان حکومت ته هم ویلي وو. د ښاغلي سینا په کابل کې په کېدونکې اقتصادي غونډه کې به د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال برخه اخلي او په هغه وخت کې به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د بغلان امنیت د کندوز له امنیت سره تړلی دی. جنرال دوستم دا څرګندونې پرون د بغلان له خلکو سره په کتنه کې وکړې او زیاته کړه په کندوز کې بې امنیتي د دې باعث شوې ده چې د بغلان ولایت ځینې سیمې هم ناامنه سي. دی وایي په کندوز کې چې وځپو دا څو مات ګوډ به په خپله وتښتي او که ونه تښتي یا به ونیول سي یا به ووژل سي. کندوز پایتخت دی، هلته هم یو شمېر پردي شته دي. د ولسمشر لومړی مرستیال له دې مخکې ویلي وه چې د افغانستان په نامنۍ کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی. د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون دوشنبه تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو په سیالۍ کې د متحده عرب اماراتو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان ټیم د 10 وکټو په تفاوت بریالی شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې شورا د 50 اوره سیالۍ د ماليزیا په پلازمېنې کوالالمپور کې روانې دي. فرید هوتک وویل د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر کرکټ لوبغاړو ټیم تر اوسه درې لوبې کړې چې لومړی له کویت، دوهمه په نیپال او درېمه د متحده عربي اماراتو له ټیم سره و. افغانستان تر اوسه ټولو ټیمونو ته ماتې ورکړې ده. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان ټیم به د پنځمې په ورځ د کوربه هیواد ماليزیا سره مسابقه وکړي. بیا هم شرغ لست. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل په خپل هیواد کې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل یو پراخ پلان د روانې میاشتې په پای کې اعلان کړی. میرمن میرکل پرون د اروپای ټولنې پر نورو غړو هم غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو په منلو کې عادلانه ونډه واخلي. اټکل کېږي چې سږ کال به لږ تر لږه 8 لکه غیر قانوني کډوال جرمني ته مخه کړي. دا د تیر کال په پرتله 4 ځله لوړ شمېر دی. بل هیڅ اروپایي هیواد دومره زیاتو غیر قانوني کډوالو ته پناه نه ده ورکړې. انګلا میرکل پرون په برلین کې خبر اعلان ته وویل
دا وای د غیر قانوني کډوالو ستونزه د یوې میاشتې یا یوه کال مسله نه ده، بلکې داسې ګڼل کېږي چې ډېر زیات وخت به ونیسي. له دې امله دا خبره مهمه ده چې جرمني فوقالعاده منظم پلانونه لري، خو موږ اوس مهال زیات د جرمني انعطاف ته اړتیا لرو. میرمن میرکل پر هغو اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې د اسلامي هیوادونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال ردوي. د امریکا پوز د روزنې د یو پروګرام په ترڅ کې لاتویا ته 2MQ-1 پریډیټر ډوله کشفي بی پیلوټ الوتکې اواویا ته نصر تیر استولې دي. پینتاګون په یو بیان کې وایي دا د امریکا د هغو هڅو یو برخه ده چې واړي خپلو اروپایي متحدانو ته ډاډ ورکړي چې امریکا د دوی امنیت ته ژمنه ده. د پینتاګون ویان دوای دا موقت روزنیز پروګرام چې د رواني سپتمبر میاشتې تر 15 دوام کوي، د امریکا لومړی ماموریت چې په ترڅ کې لاتویا ته بی پیلوټ الوتکې استوي څو په ګډو پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل قلمرو یو برخه کړه، متحده ایالاتو په ختیځ اروپا کې د ناټو له متحدانو سره ګډو پوځي تمریناتو ته زور ورکړ. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ. د ایران او شپږ قدرتونو چې 15 جمعه یو هم ورته ویل کیږي، د موافقې پر اساس به د تهران اټومي پروګرامونه محدود او په بدل کې به پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونه کم سي. علي لاریجانی پرون دوشنبه په نیویارک کې د پارلمانونو د مشرانو په نړیواله غونډه کې ویل چې تهران په اټومي مذاکرو کې څرګنده کړه چې د ګواښ او زور وسله کار نه کوي. لاریجانی ویل یو شمېر غربي هیوادونو د بندیزونو وسله وکاروله، خو زموږ ولس د مقاومت لار خپل کړه او ګټونکی شو. د ترکیه یوې محکمې دوه برتنوي اصله ژورنالیستان او د هغوی یو همکار له تروریستي سازمان سره په مرسته تورن کړل او حکم یې وکړ چې د محاکمې تر پیله به په توقیف کې پاتې سي. د خبرې لانو لوایس نیوز خبري اجانس سره چې مرکز یې په امریکا کې د کار کوه، وایس نیوز دا تورنه بی اساسه او د غلطو معلوماتو پر بنا بللې او په یوه خبر پاڼه کې ویلي د هغو ژورنالیستانو پر ضد چې له سیمې مهم معلومات ورکول د ترکیه د حکومت دا اقدام په کلکه غندو. دواړو برتانوي ژورنالیستانو او په ترکیه کې د هغوی مرستیال تیر اونۍ د کوردانو له سیمې دیار باقر څخه د رپورټ جوړولو پر مهال ونیول سول. دوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره په همکارۍ تورن سوي دي. دا په نړیوال سازمان ویلي پر ژورنالیستانو داسې تور پورې کول د قهر وړ او بې مفهومه کار دی. او د ایرانی مطبوعاتو په حواله د اصلاح غوښتونکو د سیاسي ګوند اتحاد ملت ایران اسلامي مشر علي شکوري رادا تر 3 ساعته توقیف وروسته خوشی سوی دی. د ایران خبری آژانس ایرنا پر دوشنبه د دې ګوند مرکزی شورا د یو غړي په حواله وویل چې علي شکوري رات په ضمانت خوشی سوی دی. دا غره نیول کېدو علت لا نه دی سرګند، خو ایرنا خبری آژانس وایي چې شکوري پر سفر د بندیز له امله محکمې ته ورغوښتل سوی دی. د خبرونو پای
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې لومړی راپور واورئ. په کابل کې د هند سفیر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې په وړاندې په غبرګون کې په کابل کې یو نړیوال یا سیمه ییز جوړیدونکي کنفرانس ته خپل استازي نه استوي. دا کانفرنس د پنځشنبه او جمعې په ورځ په کابل کې جوړیږي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د ټولنې کانفرنس دی. له ازادۍ راډیو سره د امر سینا د مرکې نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
په کابل کې د هند سفیر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د هند بهرنیو چارو وزیر د مخکنیو کاري بوختیا او لامله په دې کانفرنس کې برخه نشي اخیستلای. خوشاغلی سینا ټینګار وکړ چې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله به له یو پلاوي سره په کابل کې د کانفرنس ته ورشي. اما سیناوی څوک باید د جنتری پر اساس د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک شراکت د فرهنګي او دوارخیز اړیکو په اړه قضاوتونه کړي. تاسو پیښیږي او دا معنا نه لري چې هندي او افغان لورې به هیڅ کله نه سره ګوري. کابل به راتلونکو پنځشنبه او جمعه په ورځو د په افغانستان کې د ورېښمو لار په نوم د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د نړیوال کانفرنس کوربوي. له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو ریکا د کنفرانسونو لړۍ په 2015 میلادي کال کې پیل شوه. دغه کنفرانسونه تر دې مخکې هم په کابل، استنبول، نوی ډیلی، اسلام آباد او دوشنبه ښار کې ترسره شوي دي. په کابل کې د ریکا شپږم کنفرانس په تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو هیاتونه به ګډون پکې وکړي. په کابل کې د هند سفیر امر سینا وایي د افغانستان د اقتصادي پراختیا اوږدمهالې ستراتیژي عملي کوي او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو د همکاریو اساس پر راتلونکي وخت متمرکز دی.
We are building the national parliament. We're ready in another 4 months.
موږ د افغانستان د ملي پارلمان د ودانۍ پر جوړولو لګیا یو چې په نورو څلورو میاشتو کې به بشپړ شي. دا ستاسو چې پیړۍ پیړۍ به پر ځای وي. موږ د افغانانو پر راتلونکي نسل پانګونه کړې او زرګونو افغان ماشومان د زده کړې لپاره بورسونه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي، موږ غواړو چې په افغانستان کې د ورېښمو لاره بیا پرانیستل سي او دا هیواد د سیمې د اقتصادي فعالیتونو په مرکز بدل شي. ولسمشر غنی هیله څرګنده کړې چې افغانستان به یو وار بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د هیوادونو په نشرولو کې خپل ستراتیژیک اهمیت ټینګ کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. درنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل ان تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
والت سټریټ جورنال ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس د سفر په اړه رپورټ خپور کړی او په پایل کې د یو امریکایي چارواکي له خولې وایي. بیرمن رایس د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو ته ویلي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د هغه وسلوالو لخوا بریدونه چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي په هیڅ ډول د منلو نه دي. والت سټریټ جورنال وایي چین ته له سفر وروسته په پاکستان کې د دې ورسنۍ تمکیدنې پر مهال د امریکا د ملي امنیت سلاکارې پر پاکستان فشار راوړی څو د هغه تروریستانو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي چې د پاکستان خاوره د ګاونډیو هیوادونو خلاف کاروي. همدارنګه یې پر پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان او هندوستان سره د اړیکې ښې کړي. وال سټریټ جورنال یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي واشنگټن پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې د حقاني شبکې د ځپلو لپاره سخت اقدامات ونه کړي د امریکا 300 میلیونه ډالره پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. ورسپانه د څېړونکو لخلې وایي امریکا غواړي چې اسلام آباد د حقاني شبکې مشرتابه پسې ورشي، هغه شبکه چې واشنگټن وایي پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي. وال سټریټ جورنال په خپل دې لیکنه کې د منتقدینو په حواله لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو لپاره له دې وسلوالو ډلو کار اخلي. ګارډن برتانوي ورسپانې د موسی کلا د ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه لیکنه کړې او په یوه برخه کې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیر له خولې وایي د طالبانو هدف دا نه دی چې ولسوالۍ ونیسي، بلکې دوی د تبلیغاتي اهدافو لپاره پر ولسوالیو بریدونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا غړي راضي بلوڅ هم د ګارډن ورسپانې ته ویلي وسلوالو نه غوښتل چې په موسی کلا کې په خاډه جوړه کړي، بلکې غوښتل یې وښيي چې دوی کولی شي موسی کلا ته ګواښ پیښ کړي. ګاردن چې له برتانیې خبرېږي وایي د موسی کلا ولسوالۍ د برتانوي سرتیرو لپاره په سمبولیکه توګه مهمه ځکه ده چې له هلمند څخه د وتلو تر وخته د دې ولسوالۍ څخه د دفاع په هڅو کې برتانویانو برخه لرله. د ګاردن د لیکنې په پای کې راغلي سره له دې چې د دې ولسوالۍ ستراتیژیک ارزښت محدود دی، خو دا ولسوالۍ منځنۍ آسیا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لار کې پرته ده. په کابل کې یو امنیتي څېړونکي ګاردن ته ویلي چې کلم چې حکومت د نشه یي موادو د قاچاق په وړاندې ستونزې راپورته کړي، وسلوالو د موسی کلا ولسوالۍ ته ګواښونه زیات کړي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اوري. نړیوال سیمینار ته د کوټي پښتو اکاډمي له تیاریو خبرېږو. نورګل شفق د ښاغلي ایمل پسرلي د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په څلورمه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګ اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنې د کمیسیون دریمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یوه ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې نهمه ورځ دی د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دی د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او تر سره سي. غونډې پریکړه وکړه چې دغه ورځ د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې هم ولمانځل سي. تیره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریک کړه او د تهویې د وسایلو غوښتنه وکړه. د ملي ګالري د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیا بودیجې څخه د څه د پاسه 8 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پای ته ورسیږي.
د کوټي پښتو اکاډمي په روانه میاشت کې درې ورځنۍ نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک دی پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزی پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنۍ سیمینار وکړي. دې سیمینار ته له کوم سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو لمخ ستا شکریا ادا کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان، له جرمني، له برطانیې او امریکې چیر د پښتانه سکالران دي. هغوی ته زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دی. ټوټل زما خیال له دباندې 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بیلابیلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د سپتمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري ان شاء الله. او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څه ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي، پښتانه څه لیکي، د خلکو د اولس غوښتنه څه ده، او د عصر تقاضې څه دي، او موږ باید څه ولیکو. په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري، او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ سوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې دروسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو دخوا، د ګډون کوونکو دخوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو لخوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې دا ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی سوی وایي؟
زما په خیال کمې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بیل بیل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بیل بیل موضوعات وچلو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام سي. که چیرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرضه که زه به وکړل چېرې، نو د هغه مخصوصې څو کسان ته پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره د سره مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخې کړي، او پر هغه باندې څېړنه وسي، یسو کسان ته دا پیغام کنوي سي، زما خیال دا به تر هغه یوه موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. شبه نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درېو ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي، تر اوسه سوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لروبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دي او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده، او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم دی چې سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي. تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
په دا حواله دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرېستور کړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض کړه یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږل دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل، او د هغه خروشتي رسم الخط پر کتبو باندې، دا ګڼ شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال غدي ادبي لیدلور، هغه یو ژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړی دي فرض کړه د احمدشاه بابا شاعري، هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړې ده. دغه رنګ د پیر محمد شاعري چې خلک یې عام شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ور په غاړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه د موږ سره د آصف صمیم صاحب دی. په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخواني شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر حسین کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارل و چې په هغه باندې مقدمه شه د عبدالرحیم مندوخی لیکلې ده. سایی د افلاطون د ډایلاګ ز افلاطو پښتو ترجمه کړې ده د افلاطون ژغوي په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر شا رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزی هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي. دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ یې د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیات. په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو باقاعده ذکر دي. او دا هم ښه زخیم کتاب دی. دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه. راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی. هغه هم د پښتو د کرمې له خوا زه چاپ ته چمتو دی. آخري کتاب چې زموږ پرېس ته ورکړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی. د کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعران او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته و د لیدلي و د کتلو سره کړي و د هغو پښتني خدمات د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. دا هم موږ ورچاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار د څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبیشو.
ډاکټر رفیقي صاحب وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم. دا سیمینارونه چې کله سوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي هغه بیا وروسته هېر سي د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی تر یو لږ حده ستا سره اتفاق کوم او تر ډېر حده اختلاف درسره کوم ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چانه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یې خپړې پرټه کولې یا بیا چکچکې کولې یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې غوړ ارژي به پر راکړه. اوس هغه وخت نه دی. اوس دنیا سره سروي ده. نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی. د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسېږي. امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي زموږ پرېکړه لیکونه زموږ پیسلې زموږ مقالې زموږ دا ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې به ګوري هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډېر امکان لري که د هغوی په امکاناتو کې وه چې هغه یې د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره د روښانه سباوون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال شاعر او د آزادي راډیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار یې پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی راکوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمانځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری د افغانستان دری ډېر توجه غواړي. د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض هم څه نشته. د افغانستان دری ته باید په خپل دریجي به توجه وکړي. پښتو ته توجه شوې ده. په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوې بیا د دری نه مخکې شوې داسې د اردو نه مخکې شوې نو زه خوشاله ایم سر کال تر پروسه کال زه خوشاله ایم سر کال دیر لکوال لدو پروسه کال بخان سر گرم سر کال خیلی تکل سر لدو پروسه کال خوشاله و نظر ورم کال تا او دا 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 دیر پار چی زیادی نور منگ زالو زرگولو تا احتیاج نشتا منگ قبولشو چی پارامه ملشو منم.
د ملي رادیو تلویزیون مشر لیکوال او کرکټونکی خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د وخت رادیو افغانستان شروع شوې دي. بیرسته رادیو او تلویزیون تکل صاحب لومړی کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر ښه هنرمند و. فرہنگی کو پختو ڈرامہ ڈیالوگ ادارہ کے ادارہ کے پہل پہل ہم لکھنے لیا قبول دستان ڈرامونے لکھ ل د نور پروګرامونو لیکوال هم وو. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ او زما په نظر باندې دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوې زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د یو ژورنالیست په حیث هم د پورا پاملرنے وڑ دیا ہو آزاد راڈیو وطلو ویاندان و خبر نگاران و جورنالستان و ندے نور خبر نہ لرم تکل صاحب تا یوزل بیا دا نیمی پیڑی جوان مبارکی ویم.
لیکوال او شاعر خاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوی شیرونا د پختو معاصر شیر غورا نمونی و بللی.
د احمد تکل د شاعری یواز انگرنا دا وچی یواز د مفاهیم او سمبولیزم نه یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وزکولو په معنا نه په ژبه کې د سمبول کارونه یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې او دا په شپیتمه لسیزه کې په کابل کې د پتیر د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته وو دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اسحاق نرجال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرندي محراب آسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه او تر تله په منځ کې یو زرغونه کارونده چې مزل څومره لنډ
دی. د خاغلی لیوال په وینا د تکل د شیر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شیرونو کې تجربه کړی دی.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده. رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی درونګرایی په شعر کې هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د خاغلی تکل همکار پاتې شوی د خاغلی تکل د نتاقی په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نتاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دا هیڅ وخت په تمتراق نه شي
آرام خبری کوي او واضح خبری کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اوریدونکو ته لوی احترام دی. او دده دا کمال مې ځکه یاد کو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای داسې ته احساس کوي چې دی یو پتمطراق غږیږي او داسې د کلمکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عاید دی، دا کمال مې دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر دی چې دلته خبرې هم پرې کېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحق حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عاید دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کم، هغه دا دی چې د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکم. که یو څوک غواړي تا وخندی او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکرې په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامي جدي داسې نرم لګیي لکه ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده تر منځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږي. ته په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په حصه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظر وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضح وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دی لوستې، نه مې د ده ژباړې کتاب په سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضح. متاسفانه په افغانستان کې البته ژباړې لږ کېږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي، سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلي دي په ټلیفون کې، چې البته مخامخ مې هم ورته ویلي دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لرې خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. ته شعر البته چا په لاس کې نه دی، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو. او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړي، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي او د دې بېوزلې ملت او بېوزلې فرهنګ په خینا کې به تر هغې برخې چې تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سي په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو. چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو. چې زما په یاد کې چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپک، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه. او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شیر په حق له چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړي ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شیر کې زموږ او ستاسو دا کلیوالي چاپېریال دی او دا کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وزي دا کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي په ډېرو لنډو شعرونو کې مگر دا لنډ شعرونه دې معنا نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې به افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې زما په اجازه یې سره یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل او میرے بل خو کې مې دی واچول زه درنه تپوس کوم نور څه غواړي غواړي چې د لمر له درمندنه درته وږي په اوبو راوړم سمه ده وزرونه خو مې بېرته را د تکل په شیر کې یو بل شی چې زما د یاده ونوځي هغه د ده صداقت دی د ده عاطفه ده چې دا فوق العاده کې ځلیږي او همدغه دلیل دی چې د ده شعر ته ډېر خوند ورکړی. مثلا دی یو چا ته وایي چې اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے آس کا غاڑ چیرت زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کرم زم چی لزیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کرم زم لزوزان زان تا چتر لکاکل اوبم زم چی لبیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دل منزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هل ترا ته پیغلی د مالت سترګې په لارې دي. او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو او واقعا دی پکې بریالی دی ځکه چې ده هنر لوستی په کابل پوهنتون کې. مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې
یا د دې وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو خاغلی پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړې. خاغلی نادری د تکل د دوه شیرونو دری ژباړه هم ولوستله. د غونډې په وروستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښت ټولنو له لوري خاغلی احمد تکل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د خاغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګې چاپ شوې دي.
د تلل نجلۍ مخکته نوسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال خاغلی ایمل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د خاغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوې دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل نجلۍ مخکتنه کوله. د تلل نجلۍ مخکتنه هو تلل نجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګې نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انځور ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و کې پایله خوا
انځ شپږ کله په خامي د کور کتابخانه کتله اته می د سیو شلورقه کتابچه پیدا کړه. په پښتو باندې لیکلی و دنیا مجله و دومره غنه دا می راوړه ولا دا مجله دی ملوله قلمي چې حساب می وکړه هغه کارته ګمان کوم دی په شو جام سم فکر و چې ولې په هغه وخت خبر نه وم ګمان کوم دی په فکر کاوه چې کوم چې ما دا چې څه لیکلی دي نو دا لالا به می راتوي چې درسونه وای په دې کې کار ملره بیا یو کال چې زه مسافری راغلم چې کتل می د راډیو غوښته نیولې و د کرکټ تبصرې بیا ورې دي کرکټ په باره کې د کمنټري کوشش به کوو چې نه زه ډېر پې پوه نه سم. البته د شوق ته چې مې وکتل په هغه وخت کې څه مې ورته ونه ویل. انګلیسي چې د زده کړه ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړه زده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري په رپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مغه کومې مجلې پټې راایستلې په شوق نو اوس که دا کتابونه هم چاپوي د هماغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنی بهتره ده چی اغا لکانو ماشمانو زلمکی پریشدی چه خپل شوق برکی پدی که با گتایی
خی انسان که طولنه وار خطا او مایوس وینی نو حد سکوی چه ده خلکو پزلونو که ده امید دیوی بلی کلی تا خبر هم خاغل غزنفر ده خپل کشری ورور ده ماشم توب ده وقتونو پا باب کوی
کابل که ده تنظیمی جنگونو و نور قصه بیر مایوسی بر دیر سخت مایوسی بر او زه مسافر وم دی په لندن کې وو. دلته یو مجله خبره کړه دیوانونه ده باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ کله ټولنه مایوسه ووینئ خلک وارخطا ووینئ نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوس کوي. نه تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کې عقل عمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل نجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشارې سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلي د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډېر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د تربیت ناول او لنډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ځینې کیسې چې ما لوستې مثال دغسې نومونه یې ول لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغه حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي دومره خو معلومات مخکې له مخکې موږ تاسو ته وسوسي په دغه کیسه کې به دوه جنازې دوې جنازې به وي. ایمال پسادی دیر شایسته نمونه تاکلی دی درست نمونه تاکلی دی چی ایسی دی کسو و محتوی ندروشانه کلی بارکس یو تلوسته داری درست یک سب دقیق نمونه که دی کسی چی پاقه که اگل وستون که دیتا حسایی چی کسا ترفایی پوری ولولی بله خبر داده چی پا نمونه که زینی کسان خپل شخصی قضاوت که یه فرزن ظالم سرای یا مهربانه درس نمونه ایمل پسرلی ایس و هرس فلمونو قضاوت نده کرده.
ده ایمل پسرلی پخوانه کسی پوست کارتونو تا ورتوی چه ده پیخو اکسونه با پکی اخیستل شوی بو. خوصانه کسی یوازه پوست کارتونه ندی بلکه ده خبری ده ایمل پسرلی ده اوسانه و کسو پارا استاد نجیب الله منه لیکوی
ده تیرو کسو ده تیرو پولگو یو امده خاصیت داو چه پوست کارتونه جوراول صحنه تای کتل ده صحنه یو اکسی اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړی وای. کیسې لنډې دي 500 او 600 کلمونه ډېرې کمې پکې زیاتېږي مګر په دغو 500 او 600 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوې یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټوګ نه بدله ده. دلته یوازې پوست کارت نه دی دلته دا هم په تورستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوست کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوې د ده په دغه کتاب کې پوست کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوست کارت د انځور سره ولګېږي یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر راوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه بلکې په یوه بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تللې نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده اوس د دې مخ څنګه ګوري یا به پسې غږ کوي چې مخ راواړي او دا د ځان رسوا کول دي یا به قدم چټه کوي چې مخکې شته نه او بیا سره چکه څنګه ورو ګوري او فکر وکړي چې مخ نه دی ولیدا یو درې ملارم لري حسین په خارونو کې چې هغه مخ هم د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تل نجلې مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغه کیسو په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې مل پکې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دی تم د دویم استفاده کوي چې په هغه د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په عمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړې نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپله لیکل شوې مقاله ګډونوالو ته واوروله او د دې ټولګې کیسې د خلکو په تجربو ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کېږي چې دی د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپله هم وایي چې عکاسي مې خوښېږي، هره ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویرو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازاب یم. دو ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښیږي او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چا لپاره لیکل وکم. پلار به می خدای وبو شیخ به تر راته ویل چې بچو کله لیکل کړي دا مګور شي څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څه پی وایي. هغه به راته ویل وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه کوم تصویر کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي سخت په عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو راسره یي تاسو به په عذاب وم او زه به کیسې لیکم او خپل دغه دوره ته خوند هم راکړي په عمل کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شو. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوي وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه بانډار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه ګریزان دی خلک، د چا جنډې لاس کې چا پس روان دی خلک. د زندګۍ معنا د خپل مړو شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک. چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي، هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک. دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دي خلک. تسلیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دي خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ستړې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره زه خو یا در میانېږم. زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایا هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادی وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. مینتوب رانه هېر شوی و کافر وم، مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو کار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره پخه ده درمانه زم د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي: تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغ.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه د پاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره د پاره ښه دی. که راویښ شي نور ویدل خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکی شوې، کاڼی ښه یې چې د څه د پاره ښه دی. څه احوال خو را کوه چې ته را درومې، نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی او مقصد ده چې په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه په روزي پسې دې نه ګرځي حیرانه اتفاق د پښتانه دپاره ښه دی
ساجد بهار ته ستاسو درون هرکلی
غزل تر ازم د هندارې حافظه څه د تصویره راته وایا چې کیسه څه د تصویره د جنت مست وږمه څه د تصویره د دوزخ د اور لمبه څه د تصویره د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې لدې بله ډرامه څه د تصویره ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې نور نو زما استا رشته څه د تصویره ولې تل د عقل و فکر تر مینځ وزو منطق څه دی فلسفه څه د تصویره ته زما له ریاضته پیدا کیږي بې له مانه دې نامه څه د تصویره ښه پوهېږي له هندارې نه را بېل یې نه پوهېږي فاصلات څه د تصویره ډېره مننه
څو بیتونه دی وایي دغه مې وطن دای وګړي دي بس خو پکې جنگ او پکې مړې دي هغه چې خپل کام ورته کام نه ښکاري دا د پښتنو هغه پیاوړي دي ووایه چې څه به یې په نیت کې وي چا چې له ملا تاو کړي پړي دي او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده ما پکې باور وکړي ژړلی دي
ما ته د اشرف مکتوم بیتونه مخ ته راځي وایي چې راجوخته کړم کوکۍ ترې اخلم د ډېره شرمه پرېخولې راشي کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلې راشي محبوب شاه محبوب را بولو
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښکاري په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري زه به سپین غره کې چغه وکړم ته خیبر کې وایا پښتنو جګ شي دا حالات راته ښه نه ښکاري ما د په غزلونو کې حس کړی دي چې دا تش خیالات نه دي خبرې د زړه ښکاري
ګمن خو ځان درنه لوګی کړی دی ځان نه لري له دې نه پورته پیرزوینه خو امکان نه لري تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري ګمن ځاځي ته بلنه ورکوو
ویاړونه تر کوتک او تر توپکه چې محدود شول زما په څیر ډارن بچه انعام د چا نه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چا نه واخلي او یوه سل ورځه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالقه ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهد او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د ولپت په تعریف نه پوهېږم بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ما یې بیخي د پاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلی هرې چارې ذلت ومندلو بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډه نه شوه ته وا په چپه ده زما د ګړې ستنه ګرځي په هره پتحه کې څرک مې د پردۍ مفکورې په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه ګرځي او بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي
اوس هم د بندي لالي په تمه ویده کېږم سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږم غم او خوشحالۍ دې په یارۍ کې سر چپه کړم ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږم زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم خامخا چې خوب راشی بدم ویده کېږم محمد رحیم سکندر برا وغواړو دته درون نهر کړی سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمه نشته کار کې چې شپېلی غږوم بله خو پدمه نشته خو ته نو ورسترګې وي په بره ادامه نشته
ځلک کو هیت کانی لار کې د منشتا منګ دواړه یو تنیو دا څو وګه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشتا زل دې خاطر چې یاران را ته ځوريږي بیا یما خو په خلو مې د غربت سپیره نامه نشتا سیوری او اوبه یار کردگار را ته کړی دی ځغلی سکندر تل په پاخه سړک خامه نشتا
زبا خپل درانو استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل را سره شریک کړي.
ډېر نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي، دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي، یوازې زه نه یم چې ژاړم او وخې څښم، داسې ځای نشته چې بوټی غنه ونه ژاړي. د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یاد چې کړم، پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي. زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره ښه دی، چېرته دا ستا ګوتو کې ګران ستنه ونه ژاړي. زړه د رازونو خزانه ده، دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي. پاچا په ورکې د خوب وړه ماشوم مه پوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي. ډېره مننه.